السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا نادره به هم لماسره وي. اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو درس مخکې د دې ساعت خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي که وزیر اعظم عمران خان تر 1 جنوري استعفا ورنه کړه نو لانګ مارچ به پیل کړي. پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي. او په ایران کې د واورو خویدو له وجې د لادرکه شوو کسانو د لټون لپاره عملیات پای ته رسیدلي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دې تر 1 جنوري استعفا ورکړي، ګنې دوی به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړي. نوموړي دا خبرې پرون د سند صوبې په لاړکانه کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو د 14 تلین پر مهال وکړي. هغې زیاته کړه، بخښنه غواړم، هغه زیاته کړه، د حکومت خلاف د جوړ شوي اپوزیشن ګوندونو اتحاد ټول غړي یو دریز لري. په دې موقعه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم وویل اسلام آباد ته به ورځي او له وزیر اعظم به استعفا اخلي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز وویل چې د وزیر اعظم جنگ اوس له پی ډی ایم سره نه بلکې 2 کروڑ اولس سره دی. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز پرون د اپوزیشن ګوندونو د څرګندونو په جواب کې یوې خبري غونډې ته ویلي اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د حکومت غورځولو دړکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 20 په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان په دوامداره توګه په دې خبره زور راوړي چې د افغانستان د جګړې حل په سینا بلکې سیاسي بهیر دی. ویبپاڼه زیاتوي ځینې خلک د پاکستان لخوا د افغانستان د سولې لپاره په هڅو منفي خبرې کوي چې د افغانستان سولې بهیر او د دوه اړخیزه همکارۍ زیاتولو لپاره هڅو ته زیان رسولی شي. ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جنوري په 5 قطر په دوحا کې بیا پیل شي. د یو بل خبر لمخې، نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ غونډه پیلېږي چې پکې به د ترانزیت تجارت په پولو د مارکیټونو جوړولو په نورو چارو خبرې کیږي. د دې غونډې لپاره د افغانستان د کامرس یا د سوداګریزې خونې وزیر نثار احمد غوریانی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 455 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 9,999 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې په ملک کې په 13 ورځو کې د کورونا وایرس 1,940 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر تر اوسه پورې 3,309 ته رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د القاعده 11 غړي او د 2 مهم طالبان وشل شوي دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د وسلوال وړ مشبا په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شوي. دفاع وزارت وایي په وشل شوو طالبانو کې یو د مسعود احمد په نوم د طالبانو کمانډان او نوموړی په حقبین مشهور وو او په هلمند کې د القاعده په ګډون بهرنیو ترهګرو ته د اسانتیاو برابرولو د چارو مسؤلیت درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران شورونکو هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د سیاتي واورې او واورو خویدو له امله د ورک شوو کسانو د لټون لپاره پیل کړي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون د دسمبر په 20 خبر ورکړي چې د طوفان وروسته د واورو خویدو په 4 پیښو کې 12 کسان وژل شوي او 14 لادرکه شوي کسان د سره صلیب نړیوالې ادارې په مرسته ژغورل شوي دي. په البورز غرونو کې د لټون او شورین عملیاتو 3 ورځې واغستې او پکې 40 ټیمونه شامل وو چې هلیکاپټر یې کارولې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید-19 ناروغۍ په نتیجه کې د بیروزګار شوو خلکو د مرستو حکومتي لګښتونو بل له هغې څو ورځې وروسته لاسلیک کړ چې د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیروزګارۍ د اضافي پیسو ورکولو موده ختمه شوه او حکومتي غړو په حکومتي کچه د ادارو د بندولو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ دا قانوني مسوده دسمبر په 20 ناوخته لاسلیک کړه. له دې وړاندې هغه د دې لاسلیک کولو نه انکار کړی و. د 11 میلیونونو خلکو لپاره د اضافي مالي مرستو لړ کې قانون سازی په شک کې اچولې و. د خبرونو پای، اوریدونکو مشال لیڈی او تاسو ری لاړ بشوز ته یو رپورٹ طرف ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل وسنو سیاسي مشرانو ویلي کې وزیر اعظم عمران خان د جنوري یو دیرشمې پر استعفا ورنکړي، نو دوی به اسلام آباد ته لانګ مارچ پیل کړي. دوی دا خبرې پرون د سند صوبې په لاړکانه کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو د دیارلسم تلین پر مهال کړي دي. په دې موقع د ګڼو اپوزیشن ګوندونو مشرانو غړي موجود وو. د حکومت په پالیسیو یې یو ځل بیا تنقیدونه وکړل. اپوزیشن وایي موجوده حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی، خو وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو ځان د احتساب نه د بچ کولو لپاره احتجاجونه کوي. تفصیل د نیاز علی خان په رپورټ کې.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو اویل ک وزیر اعظم عمران خان د یو دیرشمې جنوري پورې استعفا ورنکړه، نو دوی به اسلام آباد ته احتجاجي تحریک پیل کړي. دا خبره هغه د پخوانی وزیر اعظم او د خپل مور بېنظیر بټو د دیالسمې تلین دستوري په 20 دسمبر په غړي خدا بخش لړکانه کې کړي ده.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
د یو دیرشم جنوري پورې ک عمران خان استعفا ورنکړه، نو مارچ پکیگی، لانگ مارچ پکیگی. منگبا اسلام آباد تا مخ کو پورا تحریک پا چلو. دستوری تا دا ویڈیو پلنگ پخوانی صدر او دا پیپلز گن شریک مشر آصف علی زرداری اویل چے عمران خان دا پاکستان حکومت نشی چلولے.
ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستو، ان سے پاکستان چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں.
دوی پاکستان نشی چلولے او نبی و چلوی. دا نن زما دا ودا، تاسو به وی نه چې دوی پاکستان نشي چلولې. دا ملک چلولو والا نه دی، دا کرکټ ټیم چلون کی دی. دستوري تا راغله د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشر او د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لور مریم نواز اویل چې پخوانی عامر پرویز مشرف د بینظیر بټو قاتل دی.
نواز شریف کو تو تم نے اشتہاری قرار.
نواز شریف خو تا اشتہاری وبلو، خو ستا دومره جرأت نشته چې د بینظیر بټو وشن کې مشرف پاکستان ته راولې.
د تلین دستوري ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی اویل چې پی ډی ایم مونږ شوق لا نه دی جوړ کړی، اسلام آباد ته وزو او د حکومت نه به استعفا اخلو. پی ډی ایم مو د شوق د پاره نه دی جوړ کړی، مونږ دا غواړو چې آئین دی او آئین دی سر لوړی وي. هر سړی دی د دې لاندې کار وکړي، منتخب پارلیمنٹ دی د دې مرکز وی. دستوری تا د عوامي نېشنل ګوند مشران او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، میا ابتخار حسین، د جمعیت علما اسلام فی جنرل سیکرٹری مولانا غفور حیدری، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منگل، اویس نورانی او نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم بینګانی وکړي. د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د لومړی تلین په دستور کې د پیپل ګوند سره نورو مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو په لومړي ځل گڈون اکڑو. دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پر زد جوڑ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے شاملو ٹولو سیاسی گنڈونو مشرانو دا بینظیر بٹو پر دیا لسم تلین دستور کی گڈون اکڑو او پر حکومتی غگ اکڑو چی استفا دی ورکڑی. خو وزیر اعظم عمران خان بیادا ویلی چی اپوزیشن دخپلو درغلیو پٹولو دا پارا احتجاجو نکی او زان دا احتساب نا پٹول غواڑی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکا
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګره
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د دسمبر په سلیریشتمه د واکمن تحریک انصاف د اتحادی ګوند مسلم لیگ فنکشنل جنرل سیکرټری او پخانی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی د لاهور په کوټ لکپت زندان کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف سره ملاقات وکړ. دورانی مشال ریډیو ته ویلي چې د دې ملاقات مخه په هیواد کې جمهوریت پیاوړی کول وو. خو د پاکستان جمهوري غورڅنګ مشران وایي چې حکومت سره به د وزیر اعظم عمران خان تر مستعفی کېدو هیڅ ډول مذاکرات ونه کړي. بلخوا سیاسي شنونکي وایي چې د دورانی ملاقات د پخواني سیاسي دود د بحالولو د پی ډی ایم لخوا د اعلان شوي بنیادي مسلو شاته کولو هڅه وه. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د واکمن تحریک انصاف د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سیکرٹری جنرل محمد علی دورانی وای چې د تیر دیارت پورز د لاهور په کوټلک په جیل کې د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر او اپوزیشن مشر شاباز شریف سره د ملاقات مخه په هیواد کې د سیاسي جمود د خاتمه حسوا دا په داسې حال کې ده چې د تیرو شو میاشتونو د یو شمیر ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو او نوو پارلماني انتخاباتو غوښتنه کوي او حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو امکان ردوي. خو د دسمبر په 20مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ فنکشنل سیکرټری جنرال محمد علی دورانی وویل چې په حکومت کې د برخوال په توګه غواړي چې جمهوریت پر مخ ولاړ شي او د سیاسي جمود خاتمه وشي. ځکه شاباز شریف سره ملاقات لورغلی و.
شہباز شریف چونکہ په پارلمان کې د اپوزیشن مشر دی او چې کله د پارلماني نظام د چلولو د پیوړی کولو او یا د محل کم سیاسي جمود مخ ته راغله دا غیر د خاتمی خبر وینو په دې کې د اپوزیشن بنیادی کردار جوړیږي. په دې لړ کې د ګوند د مشر پیر په غاړه صاحب لخوا چې کوم هدایت راکړل شو او زموږ ګوند چې د قانوني مفاهمت او یا نیشنل ډین ډایلاګ چې په قانوني کچا د سترو مذاکراتو خبره کوي نو دا ملاقات دا غیر یو برخه وه.
کسو هم د دې ملاقات نه پس د اپوزیشن مشر شاباز شریف دریس پړاګه شوی نه دی. خو د مسلم لیگ نواز یو شمیر مشرانو په خپلو ټویټر پیغامونو او مرکو کې او د ګوند مرستیال مشري مریم نواز شریف د دسمبر په 26مه په سکر کې خبریالانو سره په خبرو کې د یوې پوښتنې په ځواب کې حکومت سره د هر ډول مذاکراتو نه انکار کړی او شاباز شریف سره د محمد علی دورانی د ملاقات په تناظر کې یې وویل
صرف اس وزٹ سے نہیں اس سے پہلے بھی ہمیں کئی پیغامات
یوازی دا ملاقات نہ بلکہ ردین مخ کے منتا دا حکومتی وزیران لخوا یوش میر پیغام نراغلی ہو خود چکل اغی تا زواب ور نکلل شو نو اس نور نور خلق را لی گی خود زما پا ان میاں نواز شریف یو اکلا کا فیصلہ کری دا او دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان صاحبم پا دیڑا بلکل واضح دے او پی ڈی ایم کے شامل ٹول سیاسی گندونا پا دیڑا واضح موقف لری چی دے جالی حکومت سر با اس ڈول مذاکرات نکی گی او دا اس چی دا مذاکرات خبره کوي نو په اصل کې حکومت مونږ نه ان آر او غواړي خو ان شاء الله دوی ته بعد پی ڈی ایم لخوا اس ان آر او ملاو نشي
مشال لیڈو سره په خبرو کې محمد علی دورانی وویل چې هغه په دې اړه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ رهبر میاں نواز شریف او د پیپلز ګوند د مشر آصف علی زرداری سره هم په رابطه کې دی او د مسلم لیگ فنکشنل خواهش دی چې دا خبرې اترې د اسټابلیشمنت ترڅنګ د ټولو ادارو او ګوندونو ترمنځ وشي نو هیواد به د ترقۍ په لور روان شي. خو دورانی دا ونه ویل چې هغه د چا لخوا لیږل شوی و او د دې مذاکراتو ایجنډا به سوي. خو په اسلام آباد کې د هم سب خبری ویبپاڼې مشر او سیاسي شنونکي وجاهت مسعود د باخبره سرچینو په حواله دعوه کړې چې محمد علی دورانی د پوز لخوا لیږدول شوی و او د گرین ڈائلاگ مانا سیاسی حالات پخوانی ڈگر تا استنول دی.
محمد علی دورانی کا انتخاب
دا ممکن ہے لڑا چھ دا محمد علی دورانی انتخاب دا راول پنڈائی لخوانوی شوی د دې ملاقات نور اطلاعات دادی چې شاباز شریف خورته وویل چې زه د خپل ورور او ګوند د پریکړو پر ضد نشم تللی. تر کومه چې د ایجنډي خبره ده نو زما په اند هماغه د پخوانۍ د ورکړې راکړې خبرې به وي. دوی غواړي چې کومه بنیادي مسله ده هغه شاته شي او سټیټس کو یا پخوانۍ دود برقرار وساتلی شي. خو زما نه دی خیال چې د پی ڈی ایم مشران به په دې رضا شي. خو مشال ریڈیو سره په خبرو کې محمد علی دورانی د مذاکراتو په اړه خوشبنی و خو دا او د شاباز شریف سره ملاقات یې د گرین نیشنل ڈائلاگ خواته ډوبه ګام او په سیاسي توګه ګټور بللو او زیاته کړه چې د دې ملاقات نه پس د مسلم لیگ نواز او د پی ڈی ایم د مشرانو لخوا دا خبره چې ډوبه دی عمران خان مستعفی شي بیا به خبرې کیږي په اصل کې خبرو اترو نه انکار نه بلکې مشروطه رضامندي ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شته کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
جمعیت الما اسلام فضل الرحمن ډلی څخه استل شوی مولانا ګل نصیب خان ویلی چې د دسمبر په نهشتمه غونډه رابللې چې پکې به د خپل راتلونکي تګلارې په اړه فیصله کوي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر په ویشتمه نیټه له هغه یو ورځ وروسته له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړې، کله چې د جمعیت مرکزي ویان محمد اسلم غوري په بیان کې د مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد لپاره څخه د ایستلو اعلان وکړ. تر دې سور سي وړاندې د جمعیت العلماء اسلام مهم مشران مولانا محمد خان شیرانی په خبري غونډه کې په مولانا فضل الرحمن سخت تنقیدونه کړي وو. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی بیان د دسمبر پر 16مه نیټه په ټویټر باندې ولیکل چې د ګوند د مرکزی مجلس شورا انضباطي کمیټي د ګوند له فیصلو څخه د سرغړون لوجه مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پارټۍ د استولو پریکړه کړې ده. البته هغه دا وضاحت ونه کړی چې دوی له کومو فیصلو څخه سرغړونه کړې ده، خو مولانا ګل نصیب خان د دسمبر پر 16مه نیټه مشال لري ټول چې د استولو په لړ کې د ګوند پر آئینی طریقې کار عمل نه دی سوی.
اولنې خبره دا ده چې جرم چې ده په سیاسي ګوندونو کې دا د دوو اړخونو نه وي، یو د اړخ د پالیسۍ نه وي او یو د اړخ د نظم نه وي. دستور ضابطه چې ده د 15 ورځو د نوټس ده، نو موږ ته دا نوټس هم نه دی ملو شوی. بیا په دې کې دا ده چې کومه ادارې دا کار کولی شي، نو هغه اداره چې ده د هغې سطحي شورا ده، نو دې کې شورا هم نه ده راغوښته شوې، شورا هم په اعتماد کې نه ده اخیستی شوې. یو کمیټي جوړه شوې ده چې د هغه کمیټۍ تذکره په دستور کې د فد هغې دپاره موجود نه ده.
په جمعیت العلماء اسلام کې اختلافات هغه وخت را څرګند سو کله چې د دسمبر پر 16مه نیټه د ګوند یو مهم مشر مولانا محمد خان شیرانی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال د پارټۍ پر مشر مولانا فضل الرحمن نیوکې وکړي. نو موږ ویل چې مولانا فضل الرحمن په خپل ګوند کې په خپل سلیکټډ دی، نو د پوینا هغه څنګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته سلیکټډ وزیر اعظم ویلای شي. له سلیکټر څخه د دوی هدف دا دی چې د رایو للارې نه بلکې ځینې خاصو کړیو ټاکلی دی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د فوج په ملاتړ د درغلوی للارې ټاکل شوی دی چې دوی د دې لپاره د سلیکټډ اصطلاح استعمالوي، خو فوج تل دا تور رد کړی دی او د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې وي. مولانا شیرانی په خبري غونډه کې دا هم ویلي ول چې مولانا فضل الرحمن پارټي خپل میراث او شخصي جایداد ګڼلې دی. په پېښور کې خبريال کاشف الدین چې د جمعیت په داخلي سیاست زیات خبر دی مشالې ټول چې په ګوند کې اختلافات ل ډیرو کلونو را روان ول.
چیرې دا دی وخت کې چې دا خبره راپورته شو په بلوچستان کې مولانا محمد خان شیرانی او په خیبر پختونخوا کې مولانا شجاع الملک، نو دا صدا تاسې د بازي خلکو د اشارو یا د سازش نه د دین اخلاص نه دا، ځکه چې په دې وخت کې صدا چې حالات پیښ شو چې دا خلک میډیا ته راغلو، ځکه چې یو طرف ته خو د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ چې کوم تحریک هغه ډېر تیزه سره او ډېر په زور شور سره روان او د هغې چې کوم د احتجاج که موږ ورته ووایو چې دویمه مرحله شروع شوه، دا خبره کېږي او د دغې بیا دغې خیال تقویت هم میلاویږي چې دا د سازش نه خالي نه ده چې په دې وخت دغه.
خو مولانا ګل نصیب بیا د اندازې غلطی ګڼي چې شایي په دې کې د فوجي یا نورو بهرنیو کړیو لاس وي. البته دوی په پاکستان جمهوریت کې شامل ګوندونو باندې نیوکې کوي.
داسې بالکل نه داسې اراده شته، نه داسې اوسه پورې سره ډیولپمنټ شوی دی او نه ماته سم معلومات شته. او نه زمونږ دا سوچ ته چې جمعیت علماء اسلام موقف ته کمزور شي، جماعت ته کمزور شي، موږ دا سوچ کوو چې هغه نور تکړه شي، طاقتور دي شي. البته دا غوښ خپل یو مشکل دی چې په ټول ملک کې جمهوریت غواړي، په خپل پارټۍ کې امیریت غواړي.
مولانا ګل نصیب زیاته کړه چې دوی به د دسمبر پر 19مه نیټه غونډه کوي چې پکې به خپل راتلونکي په اړه فیصله کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
اوریدونکو د دسمبر په 8مه د پښتون ژغورنې تحریک د خیبر په باړه کې جلسه وکړه. په دې جلسه کې د غورزنګ مشرانو غوښتنه وکړه چې د دوی نیول شوي ملګري دي زر تر زره خوشې کړل شي، په قبایلي ضلعو کې د هدفي وشنې بند کړل شي، او سرکاري ادارې دي د دوی په کاروبارونو قبضې کول بند کړي. دوی دا غوښتنه هم وکړه چې کړل شوي کسان د عدالتونو ته حاضر کړل شي او پرېښودل شي. بلخوا حکومت او پوځي چارواکي وایي چې د غورزنګ ځینې غوښتنې یې منلې دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې اورو.
د دسمبر په 8مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د خیبر ضلع په باډه جازدونو ګراوند کې یو ولسی جلسه وکړه. د جلسې ته د ورتګ په مهال د پیښور او باډې ترمنځ زیاتره لارې تړل شوې وې، او د غورزنګ مشران او ولسی وګړي په متبادل لارو باندې پیاده باډې ته داخل شول او جلسې ته ورغلل. دې جلسې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په خپل وینا کې وویل چې په کېد کې بندي د کمی اسمبلی غړی علي وزیر او د دوی نور نیول شوي ملګري دي زر تر زره خوشي کړل شي.
قدردان علي وزیر او د دسرا په جیل کې پراته نور ملګري په حوالہ سره موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه دې راخلاص شي. دا د جبر لاره د نور ریاست پریږدي. د علي وزیر د کور اتلس کسان شهیدان شول، ریاست دا هو یو قاتل هم نه ونیو خو علي وزیر یې ونیو. دا په پاکستان کې د پښتنو سره چلند دی، دا په پاکستان کې د پښتنو سره رویا ده. حنیف پښتین ورسره فهیم ده هم راخلاص شي، او دوی چې کوم مولانا اعجاز نیولی دی دوی تورونه پہ پورے کوي چې هغه دی دغه دی را دي شي عدالت ته پیش کی. دلته ډیر د ورکو بچیان د ورکو خلکو من دی راغلی دی، هغه هیڅ وسی نشتا، صرف په کور کې ژاړي چې ستا عدالتونه جوړ دي. کچا ګنا کړی وي راشه ورته ورته راولا، کومه سزا په دې آئین کې وي ته ورکا چې بے ګنا وي. پښتانه ما دروي، پښتانه ما دردوي.
د شمالی وزیرستان نه د کامی اسمبلی غړی او د یاد غورزنګ مخکخ محسن داوډ وویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې روانې دي او باید مخنیوی وشي.
هدفي وژنې روانې دي، دا هدفي وژنې د ځوانانو د مدني فعالو روانې دي، د سیاستدانانو روانې دي. په ډېر پری پلان طریقې سره کوشش کوي چې د سوسایټي چې کوم کریم دی هغه ټارګټ کی. په هر جلسې کې دا خبره کوم چې د دې غورزنګ حدود نشتا. دا غورزنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي. هغه ځان له ادارې جوړې کړې دي د انرسي په نوم، د ایف ډبلیو په نوم، زه په دې خلکو د ځمکې قبضه کوي، د خلکو په معاش باندې قبضه شي، د خلکو په روزګار باندې قبضه شي.
د جلسې ته سید عالم مسید او د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. په پاکستان کې د لادرکشو کسانو لپاره یو حکومتي کمیشن موجود دی چې وایي د غوی لټون کوي او د رز لري چې سلګونه کسانې موندلي او کورونو ته یې استولي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه په قبایلي ضلعو کې د خلکو د زورولو او هغوی کاروبارونه قبضه کولو تورونه نه مني، او پوز د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه ټول تورونه ردوي چې دوی یې په خپلو جلسو کې په بیا بیا تکراروي. له جنوبي وزیرستانه د کمی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور پولیسو نیولی وو او سند پولیسو ته سپارلای. د سند پولیس وای علي وزیر او د غزنی ملګرو د دسمبر په 14مه په کراچۍ کې وی جلسې په محل د ریاست زد ویناوی کړي او په دې تور کې نیولې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
په پیښور کې د پولیو ضد ښځینه کارکوونکو په ځینو افسرانو د جنسي زورونو تورونه پورې کړي دي. په پیښور حیات آباد کې د پولیو ضد کارکوونکي عابدې مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیو په پروګرام کې ورسره کارکوونکي ځینې افسران ترې غیر اخلاقي غوښتنې کوي. د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حیات آباد د پولیو ډلې مشرې نازیې دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
مشال لیډو سره په خپل خبرو کې پیښور حیات آباد کې د پولیو پر ضد کارکوونکي زنانه اهلکاره عابدې مشال لیډو ته د دسمبر په 20 وویل چې ځینې افسران چې دوی سره په پولیو پروګرام کې دي غیر اخلاقي غوښتنې ترې کوي او تنګوي یې. د کم پر ضد چې دوی بره چارواکو ته شکایتونه هم کړي دي، خو هغوی د دوی دریس اورېدو پر ځای د دوی بے عزتی وکڑا. یہ
سی او فزم تو ویڈیو وا ویڈیو کتے شتم نا او ماتے ویڈیو جوڑ کھڑے وا او کے دی ویڈیو بنیاد باندھ بچی جس میں ما پتہ کے کنا نو مار تو جس تا جن شم کولی نو ما تو کی تنا شے کولی زخ پر سین رکھو کولی شم من زتام دی زنا خو کولی شم ما تے سر کی زما رس کی کلی نی زما کار کو مو تو رس نہیں نکلے بس نہ کو ما زما ختم دی جے کہ باقی میں جی زما کی غلطی نشتا زما اکار کی غلطی نشتا نو میں کو سدی من زم آواز جتولی شما کرن زمان تولے انکوائری والا راغلی انکوائری شوی دا ہو توٹلی انکوائری دا ہوئی پسید وان انکوائری پسید زمان لا الٹا بیزتی شوی دا آمان تو دا ویلی شوی دی چیر تاسو دا لیگ اسٹر پلی چت کرے دے.
نموڑے وای چی دا سے پیخی نور زنانو سر ہم رازی خود خپل عزت مجبورے او غریبے دلاسا سوک غگ نشی پورتا کولی. دا حیات آباد یونین کونسل نارینه انچارج نور الله وای چې دغه زنانو سره زیاتې شوی او په هر میدان با دوی د دوی پښتنه کوي.
کم از کم د 5 سال نه اوسو چې دغه د کې په خپل باندې کار کوم، خو الحمدلله په دې وخت پورې زمونږ په یوز کې هیڅ صدا صدا نه وځلې، لیکن اوس دا یو سور دی او شو دی چې د زنانو سره هراسمن شوی دی که حقیقت نه وي. نو دې به موږ وته چې انکوایری دی وشي، یو جانبدار انکوایری دی نه کیږي لکه څنګه چې پرون جانبدار انکوایری وشول. شلو کسانو چې څوک ناوړي او د یو کس اورېدل کېږي مخامخ باندې د کوم ډول نقصان رسیږي زمونږ د خلکو ته مخامخ کېږي، مونږ د خلکو کورونو ته ځو کوم دي زیاته نه کم دراکي مونږ تر کولې کېږي د هغه باوجود هم چې کوم ډول بیا داسې کارونه کېږي نو دا لکه نامناسب خبر دی.
په دې اړه مو چې کله د پوری د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړي نو خبرونه کولونه ډډه وکړه، ولې د هغه وروسته مو د حیات آباد د پولیو کسانو د ګروپ یا ډلې مشر ډاکټر نازیه نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته دی او د دوی پر ضد به محکمانه کاروي کول شي. دوی وی چې وړاندې هم دوی دغه شان شکایتونه کړو خو هیڅ حقیقت پکې نه وو.
د دوی آپس کې خپل سره ګرجز دی، هغه دی په دې طریقې میډیا پکې انوالف کړه چې به صفاقې کې څه دغه نشته، حقیقت پکې نشته. هغه کې پرون موږ سینیئرز راغلي او هغه پکې دغه وکړو کنه هغه چې لګ ډیر سټریک نسنس کینو اغه د وژنه د ایچ د نو اس فیمل سکه خدا هتیار ده تاسو ته پته ده وای پیدا الزامات لګولې دي کنه نه کې کې څه ځغ نو مخابه ضرور به اکشن اخلي تاسو ته پته ده پولیو اولریډی دومره سنسټیو میټر ده بیا چې دا سه سټاف پکې دا سه حرکتونه کوي نو اگینست وخام خاص نه سغې کوي.
دغه د پولیو نارینه او زنانه اهلکارن دړه کوکړه کچره غیر جانبدار پلټن یا انکوایری ونه شو نو دوی به د صحت د وزیر د کور مخه ته د شنبه د اسمبلی مخه ته به احتجاجي ناشته کوي او د هغه وروسته به عدالت ته هم ځي. د پامول دا چې سور از وړاندې پیښور لیډی ریډینګ رختون کې هم یو زنانه اهلکار د سپیټل د نارینه اهلکارو باندې د رنګ تورونه لګولې وو او د سپیټل انتظامی د تورونه رد کړی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خپرونه
و چربان دے
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګول یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس وخت شوې دي د اونیسې خبرونې روښانه مستقبل. دا خبرونه زموږ همکار منور شاه جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکه پیرزونه قبول کړي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د روان کال اگست په 28مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې په ټول ملک کې به یو شان نصاب تعلیم رایج کوي. نوموړي د عمل ته یو قام او یو تعلیمي نصاب نوم ورکړ او وی ویل چې د راتلونکي کال نه بعد عمل په مرحله وار توګه پیل کیږي. له هغې وروسته مشال ریډیو په روښانه مستقبل خپرونه کې د نصاب تعلیم په اړه یوه ځانګړې لړۍ شروع کړه چې پکې مو د شاګردانو، والدینو، استادانو، د طالب ماهرینو، د نصابي کتابونو، د حکومتي بورډونو، د پخوانیو مشرانو، د خیبر پښتونخوا د تعلیم د پخوانو وزیرانو او د موجوده حکومت او اپوزیشن ګوندونو لغړو سره خبرې وکړې. په دې کې د زنو بنیادی پښتنو خلاصه یو وار بیا تاسو ته وړاندې کوو. اولنی سوال دا وو چې تعلیمي نصاب څه ته وایي او د دې د جوړولو په عمل کې څوک برخه اخلي؟ ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین په دې اړه وایي.
تعلیم د ماهرینو تر نظر خو نصاب هغه ټول اغراض او مقاصد او هغه ټول سرګرمو ته او هغه ټول هنرونو ته ویل کېږي کوم چې یو ماشوم د یو خاص عمر ماشوم په یو خاص پړاو کې د زده کړو په یو خاص پړاو کې ترلاسه کوي. که هغه د کلاس روم دننه وي که د کلاس روم نه بهر وي، هغه د کتاب په شکل کې وي، هغه د سرګرمینو په شکل کې وي، هغه د تدریس په شکل کې وي. د دې د وجې نه دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي او په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغې کې د بیلابیلو شعبو ماهرین ګډون کوي. هغې کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغې کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغې کې د تاریخ او د ټولپوهنې ماهرین هم ګډون کوي او هغې کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کرا ولی کوم چې دا نافذ کوي، یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي، استادان هم ګډون کوي. دا یو کمیټي جوړ شي بیا هغه سفارشات مرتب کی.
ډاکټر خادم حسین وایي چې منتخب حکومت بیا د دغه سپارښتنو پر وړاندې کې جوړ کړل شوی تعلیمي نصاب په پارلیمان کې له ولسی استادو منځوروي. له نوموړي مو پوښتلی چې په تعلیمي نصاب جوړولو کې کوم نکات په پام کې نیول کیږي؟
په کار ده چې د هرې علاقې خپل یو جغرافیا وي، د هغې خپل یو ماحول وي، چاپیریال وي، د هغې خپل یو ټولنیز نظام وي، د هغې اقدار وي، د هغې کلتور وي، د هغې ژبه وي، د هغې د پوهنې خپل یو تسلسل وي چې د زمانو نه را رواني او دې سره سره هغه ټول هنرونه کوم چې موجوده دور کې ټیکنالوژي مخې ته راوړي دي یا تعذیبی ارتقا مخې ته راوړي دي، تعذیبی تسلسل مخې ته راوړي دي، هغه هم پکې شامل شي او دغه شان چې کله هغه پکې شامل شي نو د هغې د تعذیبي ارتقا سره چې کومه ټیکنالوژي ده هغه پکې شامل ول، ځکه زیاته مهم ده چې دا مارکیټ دی او دا مارکیټ تړلی شوی دی او دا ټول دنیا کې یو بل سره تړون لري. دا هغې د وجې نه بعضې هنرونو باندې باید چې اتفاق وي په بین الاقوامي حواله باندې، بین المللي حواله باندې، بیا ملکی حواله باندې، بیا صوبائی او ایالتی حواله باندې چې دغه
بازی هنرونو باندې اتفاق وی چې دغه دغه قسمه هنرونه به د مارکیټ په دغه شان اړخ کې یا دغه شان پړاو کې کارول کی.
په دې پوښتنه چې په یو ملک کې تعلیمي نصاب جوړول ول ضروری وي، خادم حسین وویل
نصاب څنګه جوړی چې د پوهنې دا پوره نظام او زده کړو دا پوره نظام منظم کړی شي. دې کې چونکې بیلابیل اړخونه شامل وي، نو د منظم کولو ګټه دا وي چې د بیلابیل عمر سره تعلق لرونکي یا بیلابیل عمر ماشومان کالکان کې چې نکې وي هغه یو داسې سکه ته دا اړیکه ان د یو ماشومانو د بیلابیل عمرونو ماشومانو چې کوم د ارواپوهنې ضرورت وي یا د هنرونو ضرورت وي یا د اغي د پوهنې کوم ضرورتونه وي هغه منظم کړی شي، چونکه د تدریس هم شامل دی، کتاب هم شامل دی، سرگرمۍ هم شامل دي، چاپیریال هم شامل دی، مور پلار هم شامل دي، استاد هم شامل دی، حکومت هم شامل دی، نو دا ټول عمل منظم کولو لپاره نصاب جو.
تعلیمی نصاب با حکومت جوړوي، خو حکومت ته بیلابیل ګوندونه وخت په وخت رسیږي او په نصاب کې بدلون کوي چې اپوزیشن ګوندونه یې بیا مخالفت کوي. د بلوچستان د نصابی کتابونو د حکومتي ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ په خوانه مشر ډاکټر منیر احمد خان کاکړ په دې حق لوای
هر څوک چې راشي، هر نوې حکومت چې راغلي هغه اول دغه دا دغه چیزه تعلیمی پالیسی ورکوم، زه نه وی نصاب ورکوم. خبره دا ده بچی یو ماشوم کنه، موږ دغه باید چې یو پولیټیکل یو سیاسي بیټل گراوند یې نو جوړ څوک لاغه کښنی زخه دغه جوړول غواړي کنه، مطلب مجاهد جوړول غواړي څوک لاغه کښنی زخه د نظرې پاکستان د محافظ جوړول ځان غواړي څوک لاغه کښنی زخه یو دغه یو نېشنالیست جوړول ځان غواړي. خبر دادا د کښنی د غچ دی ذهن هغه باید زموږ د سیاسي جګړو زموږ د سیاسي نفرتو یو دغه نسی جوړ یو میدان جنگ نسی جوړ.
ډاکټر منیر احمد خان زیاتوی چې تعلیمي نصاب د ټول قام د مستقبل خبره ده، په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه یې په متفقه توګه د ماهرینو په سپارښتنو د وخت د تقاضو سره برابر جوړ کړي. بل پښتنه دا ده ک تعلیمي نصاب کې ستونزه وي نو په ټولنه یې څه اثرات وي. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خوانه مشر ډاکټر فضل ربی مروت په دې اړه وایي
ګورا چې د کوم اثرات ګوري، په افغانستان اثرات ګوري، په پاکستان کې اثرات ګوري، دا چې کم دي دا خو د کریکلم د نصاب دې کې ډېر غټ رول لوبولای دی. پاکستان چې جوړ شوی دی دلته لکه منګه سر نظریاتي لکه لا سر رښتیا لا سر درو نظریاتي اگر جوړې کړې دي، سمنګه نریټیوز جوړې کړې دي، سب مطلب داسې سیزونه مو جوړې کړې دي چې هغه په چوکاټ کې منګه وایو چې منګه بتک کوو. هغه چوکاټ ضرور نه دی، هغه خیالي چوکاټ طویل شي، لاغه چوکاټ دروغجن چوکاټ طویل شي. بیا منګه د تاریخ چې کم دی تاریخ اصلي شکل ماشومانو ته نه پېښ کوو، تاریخ مور ته غلط پېښ کړی دی. بیا مطلب د منګه جنگي نصاب د پاره خلک مور راکښ کړی دي، لکه مطلب د جهادي نصاب ته مو خلک راکښ کړی دي. خاص مقاصد دلته دلته خلکو خاص مقاصد د بره خلکو خاص مقاصد د بره خلکو مقصد نه مې دا چې کوم په وخت باندې کومک خلکو سره کولو هغه هم مقاصد چې را منګه روس را پرې باسو، مطلب د سوویت یونین مات دا ټول په دغه چوکاټ کې چې کومه لوبه وشوه هغه چوکاټ نه داسې ځونه راوځي چې د کومه اوسې منګورو چې لکه تشدد دی، بل طرف ته سختګیری دی، بل طرف ته مطلب یو بل خیال نه ساتل دی، دیموکراتیک کلتور کم کمی دی، دا ټول سیزونه هغه سیزونه راوتی دي.
دا محل په پاکستان کې موجوده سرکاري شخصي او دینی تعلیمي ادارې جدا جدا تعلیمي نظام لري. په سرکاري اسکولونو کې بیا د ټیکسټ بوک بورډ کتابونه د نصاب برخه وي. د شخصي تعلیمي ادارو په کورسونو کې د کتابونو په اړه په خیبر پختونخوا کې د شخصي اسکولونو د پین په نوم اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل نمو پختلی هغه وای دوی په کورسونو کې د حکومتي تعلیمي نصاب یا کریکولم مطابق چاپ شوی د شخصي کمپنیو کتابونه شامل کړی دي.
ګوره دا شي کنه چې دوی دا دغه ولې چې کومي کریکولم کې تا ته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کریکولم کې دي چې تا ته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومي، تا ته د جغرافي معلومي، تا ته د چې کوم نېشنل هیروز دي کنه مشران دي چې هغه تا ته معلومي یا داسې داسې یو درې پکې مشران پکار دي یو سلور غټ خارونه پکار دي چې پاغه تبصره وشي دا اوس نصاب کې رالل کنه اوس په دې باندې یو پبلشر دی اوس یو پبلشر په خور رانی ولرم هغه په خارونو کې چولې او کوټه یې چولې بل چې کوم د کراچۍ لاهور ګجراواله چولې دا لکه درې سلور سټیز خارونه ستا چول دي کنه چې فیس بک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګم ندی دا اتم کتابونه خسته دي مالګه ولې دي د دې په انګلیش کتابونه یو سوخ دي مالګه ولې دي خو ما ته لیبرټی دا چې کده د کتاب خنه ده په مارکیټ کې دبل چټا کتاب خره ما هغه لګولې ده یو کتاب مې ده یو پبلشر لګولې بل مې دبل لګولې ده دا د هر چا خپل انډرستانډینګ ده د هغه مطابق دې سرچ کړي او دې کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټي سټانډرډ د هغه کانټینټ چې کوم مواد یې پاغې کې او رسته رزخ کیږي.
دا راز په پاکستان کې د مدرسو د اتحادیه وفاق المدارس په خیبر پختونخوا کې مشر مولانا حسین احمد د مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وویل.
زمونږ په مدرسو کې چې کوم نصاب چلیږي جی نو هغه ته درس نظامی نصاب ویل کیږي او دا اسلامی نصاب دی په دې کې عربي ګرامر لسته کیږي او په دې کې فقہ لسته کیږي پدې کې اصول فقہ وی پدې کې اصول حدیث وی اصول تفسیر وی تفسیر وی دا د مدرسو د نصاب هغه غټ غټ چې کوم عنوانات دي هغه دادي موږ د مدرسو د نصاب تعلیم او چې کوم نظام تعلیم دی دا تر اوسه آزاد دی او مدرسې د دغه نصاب او نظام د آزاد ساتلو لپاره پرازمه دي تر څو پرې چې عصري علوم دي اردو دا ریاضي دا معاشرتي علوم دي انګلیزي دا یا ساينسي علوم دي نو د دې د ضرورت نه د مدرسو والا انکار نه کوي البته دا یو حقیقت دی چې دا دواړه نصابونه پوره په پوره په یو اداره کې هم یو انګریزي اداره وی عصري علوم اداره یې ټول په ټول خپل نصاب سره سره دا نصابوم نشولولې دغه شان یو مدرسه درس نظامی سره سره دغه انګریزي او د عصري علوم د نصاب دا ټول نشولولې.
مولانا حسین احمد وای چې کوم شاګردان د دینی ترڅنګ عصري علومو کې هم دلچسپي لري هغه لپاره په کورس کې د ټیکسټ بک بورډ یا حکومتي ادارې چاپ شوی کتابونه شامل وي.
ډیرو مدرسو کې داسې ده په پاکستان کې په خپل زمګه په جامع عثمانیه کې داسې ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې په خور کې اداره ده مشهوره چې موږ مدرسې سره سره خپل دي طلبه او ته عصري علوم هم خایو هغه کې طلبه چې کوم د پېښور بورډ نه لسم کوي مدرسې سم کوي او دا شان زمګه عثمانیه پوسټ ګریجویټ کالج ده چې هغه پېښور یونیورسيټي سره د افیلیشن دي الحاق ده دغه شان په پاکستان کې نورم کافی مدرسې داسې دي چې هغه دغه دینی علوم سره سره خپل طلبه او ته عصري علوم هم خي دا د خپل یو ضرورت په بنیاد باندې او د دې کې داسې ده چې دا عصري علوم چې کوم دي دا یو سایت ته ساتل کیږي او چې کوم دینی علوم دي هغه یو سایت ته وي او هغه لازمی سيزونه چې کوم دي هغه موږ سره خپل بچو ته لولو او څه سيزونه داسي چې هغه بچي خپل په مطالعه باندې یا وقتی طور سره چې کوم امتحان تیاری وي هغه بنیاد باندې هغه کوي او الحمدلله دې ډېر مثبت او ډېر ښه نتایج
د روخانه مستقبل د دې ځانګړې لړۍ په اخیری خبرونه کې دا ونه په دې خبرې کو چې د موجوده حکومت د یو قام او یو تعلیمي نصاب منسوبه به څنګه عملي کیږي په دې حق لمو د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي ل مشر ذوالفقار خان سره خبرې وکړې نو موله د نوي قامي تعلیمي نصاب تفصيل داسې وایي
پدی کې سلور خبرې شاملې دي. اول دا چې د نوي نصاب لپاره مواد مرتب کول دي. دویمه دا چې دغو موادو ته د کتاب شکل ورکول دي. دریمه دا چې د دغه نصاب د خولو لپاره د استادانو روزل دي. او سلورمه دا چې د نوي نصاب مطابق امتحانات اخیستل دي. بیا به موږ جایزه اخلو چې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره په دې نوي تعلیمي نصاب کې په کوم پړاو نیمګړتیا مخې ته راځي. نو دا غې د لری کولو لپاره به وخت په وخت ګامونه پورته کوو.
دا چې تر اوسه په دې لړ کې څومره کار شوی دی، ذوالفقار خان وایي د پرایمری سکول لپاره نوې قامی تعلیمي نصاب په آخري مرحله کې دی.
دا تعلیمي نصاب به د اول جماعت نه تر دولسم جماعت ته پورې جوړول کیږي، چې په اولنۍ مرحله کې له اول نه تر پنځم جماعت پورې نصاب جوړ شوی، چې په کې د ټولو صوبو متعلقه خلکو نه سلام او مشوره اخیستل شوی. په دویمه مرحله کې بعد شپږم نه تر اتم یعنی میډل سکول لپاره نصاب جوړیږي، او په دریمه مرحله کې بعد نهم نه تر دولسم جماعت پورې نوې قامی نصاب مرتب کیږي. نو په اولنۍ مرحله کار مکمل شوی او دا مهال په اسلام آباد کې کتابونه چاپ کیږي.
د نوی قامی تعلیمی نصاب په اړه مو په تیرو خبرونو کې په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د پین په نوم اتحادیه له جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل سره هم خبرې کړې وې. هغه ویلي وو
کوریکولم کې کچ څه چینجز کوي، نو هغه ته دا نه وایي چې یک سانه سا هغه ته خلک وایي چې را مونږ په نصاب کې اصلاح کوو یا په نصاب کې تبدیلی راولو، او دا یو آنګوینګ پروسیس دی. لکه په کار دا چې هر دوه کاله بعد چې کوم دی نو نصاب سرکار ریویو کوي او هغه کې اډیشن ډیلیشن د وخت د تقاضو مطابق چې کوم دی نو په هغه کې چینجز کوي. کنه وی وی چې مونږ یو کتاب لګو چې لکه مونږ به چاپ کوو، سرکار به چاپ کوي، او هغه کتاب په پرایویټ سکولم لګي، اب سرکاري سکولم لګي، دا بالکل غلط ده. یو کتاب بده غلط ده چې یو کتاب بده جوړي. ګور اب دغه چې کوم پرایویټ سېکټر کې دا شکاري کنه چې په هغه کې کمپټیشن یو ریګولیټری لکه فرض کا تا اوس شل پبلشرز دی، نو هغه شل پبلشرز بدا کوشش کوي چې زه کتاب جوړ کم انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کم چې هغه ماشومان خپوی کړی شي، نو ټول لګیا دي په مقابله کې. کنه نو هغه کتاب یو دبل نخرا ولی چې لکه مارکیټ کې هغه پرزنٹیبل یو خلک ته واخلي. دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خو د سرکار نه به پیسې ډېری لاړی شي او کوالټی به زیرو وي. د دې سره به تعلیمي معیار پریوزي، د دې سره به تخلیقي کار ختم شي، تعمیری کار به ختم شي. یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی. کوریکولم نصاب چې څه ته وایي هغه آلریډي یو دی.
خو په دې اړه د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي ای مشر ذوالفقار خان وایي چې دوی به د حکومت لخوا منظور شوو کمپنیو ته هم د کتابونو چاپ کولو اجازه ورکوي او دغه کتابونه بیا شخصي سکولونه هم استعمالولی شي.
چې تعلیمی نصاب یو شان وي، نو دغه پرانا کې چاپ شوی کتابونه که بدل هم وي نو هغه فرق نه کوي. یعنی د ماشومانو د تعلیم او تربیت کم لپاره چې کوم معیار په نصاب کې ټاکل شوی هغه اهمیت لري. د نوي قامی تعلیمی نصاب په جوړولو کې موږ د نصابی کتابونو چاپ کوونکو کمپنیو، شخصي تعلیمی ادارو او د دینی مدرسو سره هم مشوره کړې او د ټولو رائے مو پکې شاملې کړې دي. په صوبو کې به حکومتي ادارې د نصابی کتابونو چاپ کوونکو کمپنیو د کار څارنه کوي او شخصي تعلیمي ادارې بیا د دوی چاپ شوی کتابونه په کورس کې شاملول شي. بلکې موږ غواړو چې د نصابی کتابونو د چاپولو لپاره ډېری او معیاري شخصي کمپنۍ مخې ته راشي، خو نوې قامی تعلیمي نصاب به په پام کې نیسي.
په دې پښتنه چې په نوي قامی تعلیمي نصاب او پخوانی تعلیمي نصاب کې به کوم واضح فرق وي او کسنګ، ذوالفقار خان وویل
اس وقت تو کوئی بڑا فرق اس سے نہیں تھا کہ جو ایگزسٹنگ کریکولا ہے وہ 2006 میں بنا تھا.
دا محل خودم رډیر فرق زکه نشته چې موجوده تعلیمي نصاب په 2006 کال کې جوړ شو
او پکې کافی اصلاحات شوی وو. د پاکستان د جوړیدو راهیسې بعد د مرکزي تعلیمي نصاب پرنا صوبو ځان ته جدا جدا کتابونه چاپول، بیا چې اتلسم آئینی بدون وشو او صوبو ته ډیر اختیارات ورکړل شول، نو په دغه وخت کې ځینو صوبو په تعلیمي نصاب کې بدونونه وکړل. په قانوني او ټکنیکي توګه دا کار سم دی، خو که په متفقه توګه صوبې په یو قومي تعلیمي نصاب سلا کیږي، نو د ټول ملک په کچه یو شان تعلیمي نصاب جوړول ممکن دی.
خو
نوموړی دا منی چې د یو شان تعلیمي نصاب باوجود پکار دا چې کتابونه صوبې په خپل چاپ کړي.
اسلام آباد میں رہنے والا بچہ جس کانٹیکس سے پڑھ رہا ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا جو وہ لوکل چیزوں کو جانتا ہے،
دا اسلام آباد معشوم چی پخپل چاپیریال کی سوینی او گوری یا د کم کلتور سره بلد دی، هغه په ډیر اسماعیل خان کې د اوسیدون کې ماشوم نه ډیر مختلف دی. دا راز د لاهور، کراچۍ او کوټې ماشومان هم جدا جدا چاپیریال او کلتور نه لري، نو ځکه دا منل شوی اصول دی چې کتابونه دی هر صوبه ځان ته چاپ کوي، خو تعلیمي نصاب یعنی د یو خاص عمر ماشوم ته د کومې کچې تعلیم او تربیت ورکول دي، دا کچې یو شان پکار دی. مثلا په جغرافیا کې یو ماشوم ته د سلورو خارونو نمونه زده کول پکار دي، نو هغه د هرې صوبې ماشوم ته په خپل خوښه کې خودل پکار دي. د دې لپاره وفاق د تعلیمي معیار یو پیمانه مقرره کړې، هغه به ټولې صوبې عملي کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای، نوې قومي تعلیمي نصاب د جديدو او عالمي تقاضو مطابق جوړيږي.
خدای
کې موږ د عالمي معیار سره سم ټول نکات په پام کې نیولې دي، خو په دغه نکاتو ته قومي بڼه ورکړې، یعنی په ځینو مضامینو کې مو د خپل مذهب، کلتور، ژبې، روایاتو، تاریخ او ارزښتو مطابق بدلون کړي. د خپل ملک تقاضو ته په کتو سره مو د نور ډیر څه تر څنګ د زده کوونکو د زده کړې معیار، د استادانو روزنه او د امتحاناتو طریقې کار هم په دې قومي تعلیمي نصاب کې ټاکلې، او ټولې صوبې به د دې په رڼا کې خپل کتابونه چاپوي.
نوموړی وایي چې د نوي قومي تعلیمي نصاب لپاره به صوبو ته د استادانو د روزنې لپاره هم اهداف ورکول کیږي.
د ټولو صوبو استادان د 2006 کال د تعلیمي نصاب خودلو تجربه لري. موږ اوس د هغې سره د نوي نصاب تقابلي جایزه اخلو او ګورو چې په دې کې استادانو ته د څومره تربیت اړتیا ده. بیا به دغه څېړنې موږ له صوبو سره شریکې کړو او هغوی ته به د استادانو د روزلو طریقې کار هم وښیو. نو لازمي خبره ده چې د نوي تعلیمي نصاب لپاره به د استادانو د استعداد زیاتولو لپاره کار پکار وي. په دغه به هله شروع کیږي چې اول تر 12 جمعه پورې د قومي تعلیمي نصاب کار سرته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای، ل اول نا تر 15 جمعات پورې نوې تعلیمي نصاب به د راتلونکو تعلیمي کال په سر کې یعنی ل اپریل میاشتې نه شروع کیږي، او ورسره به د شپږم نا تر 12 جمعات پورې تعلیمي نصاب جوړولو کار هم روان وي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه او د دې خبرونو ځانګړې لړۍ سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202211 2 1 1 2 1. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته
نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
وادونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
مذهب دے ہم سفر کم کنا یو خلیرہ